السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو په دې اوسه ته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث لرو خو خبرونه په خبرونو پیلېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په دزو یو کس وشل شوی او یو بل ټپي دی. د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مطبوعاتي دفتر د خبر ازادي رادیو ته تایید کړه او ویلي دي چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوې ده. د یوناما په وینا وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکی برسیرن ټپي شوی دی. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه. طالبانو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې د هغو دینی عالمانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د طالبانو منتقدان دي. د ټولنې پرون ناوخته په یو بیان کې ویل دینی عالمانو د نجونو د زده کړو د یو بل منلو پر ټولو د قانون د یو شان تطبیق د وګړو ترمنځ د تبعیض له منځه وړلو او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په ملاتړ خبرې کړې دي. په بیان کې راغلي دي چې د دینی عالمانو د غوښتنې د ټولو افغانانو غوښتنې دي او هیڅوک حق نه لري چې د خلکو ارادې او غوښتنو ته سپکاوی وکړي. د راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو د تېرې سه شنبې په ورځ د طالبانو درې تنه منتقد دینی عالمان عبدالقادر قانت، محمود حسن او عبدالعزیز شجاع په کابل کې نیولي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د محمود حسن ورور د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی حسن شکنجه شوی او په نازک حالت کې دی. هغه د بشري حقونو له ټولنو وغوښتل چې د هغه د ورور د خوشي کولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت سوداګرۍ تړونونه پرون په کابل کې لاسلیک شول. د وزارت بیگانه وخت پر ایکس باندې په یو بیان کې دا خبر ورکړی دی خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د ازبکستان د پنګونې د ادارې د مشر عزیز بیگ صلاح الدینوف په مشرۍ یو ازبکستاني پلاوی د شنبه په ورځ کابل ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال وزیر احمد الله زاهد پرون له دې پلاوي سره وکتل ترڅو د کابل او تاشکند ترمنځ د ګاډي پانګونې په اړه بس ورسره وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو سره یې کلک اړیکې ټینګ کړي او د دې ډلې ډیپلوماتان یې منلې دي. د اسرایلو پوځ وایي چې د لویدیځ غاړې په شمال کې د اسرایلي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 50 تنه وسلوال یاغیان وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ بیگانه وخت اعلان وکړ چې له دې جنگیالیو څخه 15 تنه په هوایي حملو کې وژل شوي. په بیان کې راغلي دي چې اسرایلي ځواکونو لسلو زیات شکمن کسان نیولي، لسګونه وسلې ضبط کړي او سلګونه چاودیدونکي توکي له منځه وړي دي. د اسرایلو پوځ هغه پخوانی راپورونه هم تایید کړل چې وایي اسرایلي ځواکونو خپل عملیات د لویدیځ غاړې تامون ښار ته نږدې سیمې ته غځولي دي. د فلسطین خبري اژانس وفا د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې اسرایلي ځواکونو په نیول شویو سیمو کې ښار ته نږدې د کډوالو په یو کمپ د بلدوزرونو په وسیله حمله کړې. او د سوریې په منبش ښار کې نن په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د سوریې د مدني دفاع د بنسټ د راپور له مخې دا چاودنه د کرنې د کارګرانو پر یو موټر شوې. په وژل شویو کې 14 ښځې او یو سړی دي. په چاودنه کې 15 نورې ښځې هم ټپیانې شوې دي چې د یوې حالت یې نازک ښودل شوی. په عین حال کې په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې ویلي چې په دې پیښه کې 13 ښځې او یو نارینه وژل شوي. د حلب د شمال ختیځ ولایت منبج ښار د تیر کال په دسمبر میاشت کې د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو راهیسې د تاوتریخوالي شاهد دی. په دې سیمه کې د سوریې د ملي پوځ په نوم ډله چې ترکیه یې ملاتړ کوي د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په نوم د امریکا له ملاتړه د برخمنې کورد ډلې پر ضد جګړې کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د راپورونو په لړۍ کې به په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې د دزو په اړه نور جزئیات درکړو. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز لرې کړي. په یو مرکه کې به دا موضوع هم وشاربو.
ما خپل په ورسم سم کې زده کړې کولې د طالبان درڅخه سره سم په موږ باندې مکتوبونه باندې شول او متد ورسم یا دولسم سم فون دوه ډېر تکرار کړل شو.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وایي په ننګرهار ولایت کې د کورنیو بې ځایه شویو او راستنو شویو کډوالو وضعیت کړکېچن دی. نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقه بحث کې په ترکیه کې له افغان سیاستوالو سره د یو امریکایي پلاوی د کتنې موضوع څیړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په دزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مطبوعاتي دفتر د خبره ازادي رادیو ته تایید کړي او ویلي دي چې پیښه د یکشنبه په ورځ لغرمی ورسته شوې ده. د موضوع نور جزئیات صفی الله ستنګزای اوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما خبر ورکړی چې د طالبانو یو غړي د دوی په یو دفتر باندې په ډزو سره د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکو ټپي کړی دی. د یوناما مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته تایید کړی چې پیښه یکشنبه له غرمې وروسته د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې چې د کابل د ختیځ پلچرخي سیمې ته نږدې موقعیت لري رامنځته شوې ده. د یوناما په بیان کې دا هم راغلی چې د طالبانو یو غړی د ملګرو ملتونو له محوطې د باندې مړ موندل شوی دی. په دې اړه چې دا طالب وسلوال څنګه مړ شوی څه نه دی راغلي، خو یوناما کلی چې د دوی ساتونکو د طالبانو په عسکرو باندې ډزې نه دي کړي. د پیښې انګیزه او علت هم نه دی روښانه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی هم له رسنیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړي. هغه ویلي چې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ډزو په نتیجه کې د طالبانو یو سرتیری وژل شوی او د یوناما یو کارکوونکی برسیرن ټپي دی. قانی هم ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. پیښه د ملګرو ملتونو د یو این او سی ای په نوم په یو مرکز شوې چې پکې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما دفتر، د ملګرو ملتونو د څو نورو څانګو، اړوندو بنسټونو او پروګرامونو دفترونه موقعیت لري. همدارنګه دغه مرکز کې د ملګرو ملتونو نړیوال کارکوونکي هم هستوګن دي. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی او واکمن چارواکي یعنی طالبان په دې اړه څېړنې کوي. تر دې پیښې وروسته د یوناما په خبره واکمنو چارواکو طالبانو د ملګرو ملتونو د یاد مرکز دننه او د باندې ټول فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درولي وو. اوس تر راپورونو په اساس د دې مرکز فعالیتونه بیرته پیل شوي دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز لری کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د نجونو پر زده کړو بندیز د نجونو له بنسټیزو حقونه بللي او له دې څخه سرغړونه له بشري حقونو سرغړونه بللي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له 2020 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي 1.5 میلیونه ځوان انجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګ څخه منې شوې دي. په دې اړه تفصیل عبده سپوږمۍ اوروي.
له تیرو شاوخوا 3.5 کلونو راهیسې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو پر وړاندې لا هم د زده کړو دروازې تړلې دي. نړیوال یې د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو طالبان لا هم چپه خوله دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون یکشنبه د فبروري پر 2مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز چې دریم کال یې روان دی له بنسټیزو حقونو سرغړونه ده. اوچا زیاتوي چې دا سرغړونه باید پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي 1.5 میلیونه تنکۍ نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ څخه منع شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوې یو شمېر نجونې وایي چې نړیوال د پر زده کړو د بندیز د لرې کېدو لپاره عملي اقدامات وکړي. د ښوونځي پخوانی زده کوونکي او د کابل اوسېدونکي هدیې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما به حیث یک دختر که 4 سال میشه در خانه شدیم و مرتب رفته نمیتانیم سا جیگر خونه سنم.
زه دیوی افغان انجلی پتوگه چی سالور کلکی گی خونزی تر نسم تللی او ده خونزی دروازی ترلی دی او ده خلاصی دو چراکی هم نسته دیر ناهیلیم او ده چی طالبان ده نریوالی طولن پخبرو هیچ عمل نکوی لنریوالی طولن غوارو چی لا حس وکری چی ده خونزی دروازی خلاصی کری هیچ چوک مغاک ناوری
کوشش کنن تا داره مکتب بروی دختران باز شد.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځلي رسېدو وروسته د شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر هر ډول زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. د کابل اوسیدونکي مسکا چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې پر طبي زده کړو بندیز ولګېد ازادي راډیو ته وویل
مخبل په رسم سم کې ذکر کې ولې د طالبان درته سره سم په موږ باندې مکتبونه باندې شول او موږ د یو لسم یا دولسم سم فون دوار ارتقار کړل شو. ما د مکتب سند تر لاسه کړ او اوس کولای شم خپل نیمال ذکر وکم او طالبان هم د جنکیان په اړه ویلي وو چې بعد د دوی په مخه انسټیټیوټ باندې کسه هم طبي په انځای دي او بیا هم اجازه نه ورکړي ادامه مو ورکړه او حال دا چې دوی ځینې انسټیټیوټونه چې په کابل کې وو او یا هم ځینې په ولایاتو کې وو بند ګرځول شوي وو لکه بیرزی درخان او داسې نور انسټیټیوټونه. دولت او عامه خلک باید د دغې بندیزونو د لرې کولو لپاره باید کوټلې ګامونه نه واخلي.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د نجونو پر زده کړو بندیز افغانستان ته یو ګواښونکی ناورین بولي. د زده کړو د برخې فعال مستعین وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نجونو پر مخ د مکتبونو بند پاتې کېدل د افغانستان د ملت لپاره یو ډېر خطرناک ناورین بلل کېږي. ورځ په ورځ دا مشکل ډېرېږي. افغانستان کې ګڼ شمېر نور مشکلات زیږي. سرپرست حکومت ته پکار ده چې زر تر زره د ملت غوښتنې سره سم د نړیوالو سازمانو د برحق غوښتنې سره سم چې هغوی د افغانستان ملت حمایت کوي په دې هکله نجونو پر مخ مکتبونه باید پرانیزي او پرې نه کړي چې دغه ملت نور تیاره او جهل خواته لاړ شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. که څه هم په دې اړه د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو بنسټونو اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې پر ښځو دا محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو نه یوازې دا چې په دې برخه کې یې نرمښت نه دی ښودلی بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کولو یې ټینګار کړی دی.
راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز پای ته ورسوي. په دې اړه د نور بحث لپاره د نجونو د تعلیم د حق فعاله افسیا احمدي د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده او دا موضوع سره څیړو. اغلی احمدي، تدې بیا ملګرو ملتونو یو ځل خپل غوښتنه تکرار کړه او تقریبا 3 کاله وشول چې بیا دا غوښتنې کیږي خو د طالبانو انکار هم روان دی. دا به تر کله پورې دا غوښتنې وي او دا د طالبانو انکار به وي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو ګرانو اوریدونکو ته. بالکل 3 کاله پوره سو سی انجونې له تحصیل نه په مکمله شو شکل دی بند دی او متاسفانه تاسو ګوری سی د سینه د سیمو پرمختګ وینو سی آیندې لپاره خوشاله اوسو سی یو سهارا کینو یو قانون وی سی بل سهارا کینو بل نوی قانون د انجونو په وړاندې سوی وی او مجبور یې قبول کو بل لار نسته او ټوله ټولنه همداسي د دومره قانونو په وړاندې چوپ ده. ملل متحد څو واره دا موضوع یاد کړی ده خو هیڅ کله یو مثبت نتیجه نه ده لیدلې. هر واره چې دا یادیږي بل واره بیا هم یو غټ قانون یو غټ مشکل نجونو ته جوړ سوی وي. مثلا تاسیس وخت مخکې ان طبي انسټیټیوټونه سي اخرین څراغ د نجونو لپاره اخرین نشانه وه د ټولنې لپاره د ټولنې د پایښت لپاره د صحت لپاره حد اقل یو آپشن و دا یې هم د نجونو په وړاندې بند کو او دوی اوس ټول ناهلي دي. فکر کوم سي یو عملي اقدام ونه سي په دومره وړاندیزو باندې به هیڅ هم ونه سي څنګه سي تر اوسه نه دي سوي.
دا عملي اقدام به څوک کوي؟
هر هواد کومه نظر ته ونی سی خلګو جوړ کړی دا نو کومه غواړو سی هواد مجور سی اول باید خلق ودریږي له حقوق سم کوله سی له نورو نه حمایت غواړو کله سی دموګ پلا دموګ ورور او دموګ ټولنه دغه ظلمونو کې همداسې راضي دي همداسې دوی ناست دي او هیڅ هم نه کوي نو بهرنیان به څه وکړي اول باید خپل ملت م راپورته سي خلک راپورته سي غږ راوباسي داسې نه سي په فیسبوک باندې 15 نفر سي هغه هم په افغانستان کې نه اوسي یا هغه هم امن دي دوی غږ راوباسي او دا یو نتیجه ورکړي سي هیڅکله دا نتیجه نه ورکوي عملاً باید خلک دلته په دې ټولنه کې راپورته سي آیا دوی سبا د میرمنې نه مریضانی کیږي آیا حداقل هغه ابتدایي کومکونه باید وسي تاسو ګوري ورځ په ورځ کلینیکونه ان په ډیرو اطرافو کې بند سوي دي د میرمنې دي ډیر زیات صحي مشکلاتو سره مخ دي دوی باید راپورته سي حداقل د دومره قوانینو په وړاندې ودرې له هغه وروسته شاید موږ بهرني کومکونه لاسته راوړو خو اول مخبل خلک باید پورته سي او غږ راوباسي
تاسو یا په افغانستان کې نورې میرمنې او نجونې په هیګي چې اصلي علت چې طالبانو پر دوی باندې دا محدودیتونه لګولې دي څه دی یعنی ولې محدودیت لګولې ولې دوامدار انکار کیږي د نجونو له اساسي حق نه چې تعلیم دی
بالکل اکثرا چې خپل منځونو کې بحث کوو او د موږ تر درک پورې خبر رسیږي فکر کوو داسې ک دوی وایي چې نجونې خپل حق وپیژني نو سبا په افغانستان کې د نجونې لمونږ نه کار غواړي دوی خپل حق غواړي او دوی خپل ازادي لاس راوړي دوی له دې غاړه خډاریږي ک سبا د نجونې په دومره شیانو پوسی تحصیل وکړي او دوی نور هم توانمند شي شاید موږ دا زورګوي ته پرې نه دي دا قومندې ته مو پرې نه دي دا غزل تم پرینه دي دا تاریکی تم پرینه دي او موږ باید خلک وای په جهالت کې وساتو ترغو یو حکومت وچلی ترغو سي خلک غړاند نه کې ترغو سي د په جهالت کې ونه ساتي ترغو ته نسې کولای په حکومت وکي نو دې غواړي چې دا نجونه مکمل شو شکل لټولنی چې محروم کی سي ترغو دې وکولای سي په دې ټولنی باندې امر وکي
اغلی احمدی یو ورسته پښتنه دا چې درې کال به ډیر عمر دی د دې اوږد مهال توان په افغانستان کې د نجونو لپاره څه وی د افغانستان د پرمختګ لپاره او د تعلیم د پرمختګ لپاره به څه وی کلاند ځواب راکړئ لطفا
بالکل ادرې کال ډیر زیات وګد وخت او موږ نور هم د دومره وخت وقول روسي شاتر دی هم وڅي دا به یو غټه فاجعه د افغانستان لپاره د صحت لپاره یا د خصوصا د میرمنو سي زه فکر کوم شاید اگر چې موږ د افغانستان اولين هواد په دنیا کې سي د ښځو عمر تر نارینه وو کم دی یعنی د زرمړي فکر کوم شاید موږ دومره ریکارډونه په دنیا کې وټړو او دغه ښځو په واسطه باندې به دومره ریکارډن په دنیا کې وټړو شاید افغانستان بدبخترین هوادو چې او په هر تور لیست کې به د موږ نوم په اول سر کې وي کده مرګ وي کده ظلمونه وی او کده هر شی وی زمونږ نوم به شاید افغانستان په غتور لسونو کې وی او متاسفانه دا به ټول زیان به میرمنو ترسیږي د دې صحه د دې ځوان د دې اولادونه او هغه د دې خوبونه او خزوان به ټول همداسي او خوب پاتې سي د دې لپاره
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د نجونو د کار او تعلیم د حق فعال آسیا احمدی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی وای د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت د کورنیو بې ځای شویو او رستنو شویو کډوالو بشري وضعیت هلته کړکېچن دی د یو ان ډی پی په یو تازه راپور کې اندېښنه څرګنده شوې ده چې د افغانان د کورونو له کمښت بیکاری او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي په عین حال کې د ننګرهار ولایت کورنۍ بې ځای شوي او له ګاونډي پاکستان راستنه شوي کډوال د خپل بد بشري وضعیت له کبله شکایت لري او له نړیوالو غواړي چې مرستې ورسره وکړي
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو این ډی پی د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کورنیو بېځایه سویو او له ګاونډیو هیوادونو راستنه سوي وضعیت کړکېچان بللی او ویلي دي چې له جدي ننګونو سره مخ دي. دغې ادارې پرون یکشنبه د فبروري په دویمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې ختیځ ننګرهار ولایت د افغانستان د کورنیو بېځایه سویو او راستنه سویو کډوالو تر ټولو زیات شمېر لري چې له ګڼو ننګونو لکه د کورونو له کمښت، بېکارۍ او بېوزلۍ، اقتصادي ستونزو سره مخ او پټکوی لازم او بشري مرستو، روغتي خدمتونو، تعلیم او پاکو اوبو ته لاسرسي محدود دی. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام سیمه ایز مدیر اناتولی بالاونیف په حواله راغلی چې دوی د ملګرو ملتونو د نورو شریکانو په همکارۍ کورنیو بېځایه سویو او راستنه سویو کډوالو ته د اوږدمهاله حل لارو په لټه کې دي. راپور زیاتوي دغه کورني بېځایه سوي د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بېځایه سوي او دغه راس راستنه سوي بیا ډیره یې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستانه راشړل سوي چې په ټکوې دریش پېته سلنه یې خپل کورونه کمزوري بولي. دغه ولایت کې یو شمېر کورنیو بېځایه سویو او له پاکستانه وروستیو راستنه سویو ازادي راډیو ته وویل چې بد بشري وضعیت کې دي. د ننګرهار په نازیان ولسوالیو کې له خپلې مینې بېځایه سوی صحبت خان وایي چې سرپناه نه لري او کورنۍ او ماشومان یې له سختو ننګونو سره مخ دي.
د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې میشت او له پاکستانه تازه راستون سوی جان محمد هم د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د یو این ڈی پی د شمیرو له مخې د تیر 2040 کال تر لومړی پورې افغانستان 1.5 میلیونه کورنۍ بېځایه سوي درلودل، خو په ټکوې په دې وروستیو کې له پاکستانه 193,000 راستنه سوي کډوال یوازې ننګرهار کې میشت سوي دي. خو لا وړاندې ځینو نړیوالو مرستندویو ډلو او ادارو د جبري یا له وخت مخکې د راستنېدونکو د وضعیت په اړه خبرداری ورکړی چې افغانستان د راستنېدونکو کډوالو د ځای په ځای کولو لپاره مناسبې سرچینې نه لري. همدا تېره اونۍ د ناروې د کډوالو شورا NRC عمومي منشي جان ایګلند وویل چې افغانستان د میلیونونو راستنېدونکو کډوالو جذبولو ته چمتو نه دی او په ټکو یې دا وضعیت د بشري ناورین لا شدیدېدو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتوي. د یادونې ده چې تېر 2040 کال کې د ننګرهار ولایت په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پېښو، سیلابونو، شدیدو ورښتونو او طوفانونو هم سخت وځپل چې زرګونه خلک یې بې سرپناه او له خپلو مینو بې ځایه کړل. دغه راز له تېر یو کال راهیسې له پاکستان او ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوی او ننګرهار چې له پاکستان سره نږدې او سرحدي ولایت دی ډیری راستنه سوي همدې ولایت کې میشت سوي دي.
د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو این ډی پی وایي چې په ننګرهار ولایت کې کورنۍ بې ځایه شوي او راستنه شوي کډوال د کورونو له کمښت، بېکارۍ او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو لخوا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد محدودیتونه د ګوزند مثبتو پیښو د زیاتوالي سبب شوي دي. د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د کور په کور پر ځای په جمعتونو او د کلیو او بانډو مرکزونو ته د واکسین د چارو د محدودولو له کبله د دې خبرې یقیني کول چې ټولو ماشومانو ته د واکسین ورسیږي ستونزمن کړي دي.
په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې په دې برخه کې د طالبانو محدودیتونو د پولیو د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره مرسته کړې ده. دې شبکې پرون یک شنبه د یو تفصیلي راپور په خپرولو سره ویلي چې په 2040 کال کې 2 ځله د پولیو واکسین له ځنډولو وروسته طالبانو د اکتوبر په وروستیو کې د واکسین اجازه ورکړه، خو د واکسین چارې جمعتونو او د کلیو مرکزونو ته محدودې کړې. په راپور کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې چې د پولیو واکسین لپاره په نخښه شوي د ګوزند ناروغۍ له ځینو قربانیانو والدینو سره خبرې شوي او د هغوی په استناد دا خبره شوي چې واکسین نوې بڼې د دې ډاډ ترلاسه کول چې ټولو ماشومانو ته د واکسین ورورسیږي ستونزمن کړی دی. د کابل د موسیو ولسوالۍ اوسیدونکو چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ د کابل د موسیو ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدو چې پخوا به واکسین چې خلک ماشومانو ته به ورکول یو منظم ترتیب سره به هر کور ته به واکسین تونه واکسین ولتل ماشومانو ته به واکسین ورکول خو منظم ترتیب به راوونو ویل شوي دي ورته چې تاسو کور په کور واکسین تران ته ویل تاسو کور په کور مځئ. نو دا ډېری مشکل دی اوس ځکه ماشومان ځي ځنه نه ځي
سازمان هم په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2024 میلادي کال کې د پولیو 15 مثبتې پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې دي، خو طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. په ورته وخت کې د بغلان ولایت د غلامبای کلی اوسیدونکی محمد صابر چې دوه بچیانې د پولیو واکسین له تازه پړاو پاتې شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه درې بچیان لرم چې دوی باید واکسین شي، تر اوسه مې ورته واکسین نه دی کړی. مګم پخوا به د کور شاته نارینه او ښځینه واکسیناتوران راتلل او ماشومان به یې واکسینول، خو اوس نه راځي، وایي چې جمعاتو ته راشئ او ماشومان راولی. زه خپل دلته په دکان کې مصروف یم او راتګ وخت هم دقیق معلوم نه دی.
د روغتیایي چارو متخصصین له ډلې سیداجان یوسفزی وایي چې کور په کور د پولیو واکسین د ګزرن او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره اخیسمنه لاره ده او د دغې لړۍ پر وړاندې ستونزې او محدودیتونه خطرناکه پایلې لرلی شي.
که ماشومان واکسین نه شي نو امکان شته چې دغه ویروس نورو سیمو ته هم خپور شي. دا نه یوازې افغانستان او پاکستان ته بلکې د نړۍ لپاره هم یو جدي خطر ده، ځکه چې کولای شي د پولیو د له منځه وړلو نړیوالې هلې ځلې زیانمنې کړي. همدارنګه د ماشومانو روغتیا او ژوند هم له ګواښ سره مخ کیږي. د
یادونې ده که څه هم افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه د یادونې ده چې که څه هم افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې شته، خو د پولیو واکسین د تطبیق پر وړاندې د محدودیتونو رواخوا تازه د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو ځنډیدل د پولیو د له منځه وړلو پروګرامونه ګواښي. که څه هم وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبی ویلي چې حیاتي بشري مرستې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مرستو د درولو له فرمانه مستثنا دي، خو د روغتیا نړیوال سازمان یوې چارواکي ویلي چې موږ په پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ختمولو وروستي پړاو کې یو او د مرستو ځنډیدل په ټوله کې د پولیو د له منځه وړلو پروګرامونه ګواښي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زه د یو ښوونکي په حیث دا پیغام ترته پرېږدم چې په 1400 کال کې چې کله جمهوریت له بینه ولاړ د موږ د څلورو میاشتو معاشات پاته سو امل ثور جوزا سرطان. نو بیا سخ کالم لیک دا ایله ورته پیدا سو ویل سوي وو چې مقصد موږ دا معاشونه درکوو تاسې استقاکونه راوړئ. بیا سم کله استقاکونه ورړو یاره یقین وه که څلور پنځه وارې وزارت مالیه یا وزارت معارف ته به تللي یې بېرته رالو. بیا یې ویل طرز العمل بدل سوی ده، بېرته یې سم را جوړ کړئ، د حاضري ضوابط هم بېرته سم ورته جوړ کړو. نو اوس هم بیا ور وړي دي اتې په تمه باندې ورته ناست یو، خو مګر تر اوسه را کړ سوي نه دي. مجبوریت هم ډېر ورته لرو، لږ نه ډېر. نو دا پیغام یې ترته پرېښوول، چېرته دا تر لوړ پړیو چارواکو ورساوو، ډېره لویه همکاري به مې مننه.
السلام علیکم. موږ د دغه شبکو په باره کې زموږ پیغام باید ورسوي. همې وړاندیزونه ګران دي، همې انټرنیټي خدمات ګران دي، هم کار نه کوي. داسې ورځې دي چې دلته یوه دوشنبه او پنجشنبه دلته په یو ګنج میلې جوړ شي، په دې کې خو بیخي دوه ژنګله په ورځ کې سړی نسي والی، نو ډېرې کمزوري دي. په دغه باره کې زموږ اواز تر یو چا پورې باید ورسوي. په مخه مو ښه ورځ ولرئ.
السلام علیکم. ما دا یو پوښتنه کوله چې مثلا یو څو ورځې مخکې طالبانو 25 میلیونه ډالر
لیلام کړله افغانی برته سم وسوله نو دا خو یو هفته بعد مثلا بیا افغانی خرابیږي بیا دی ډالر لیلاموي نو دا دی به تر څو پورې دا ډالر لیلاموي ډالر چې خلاص بیا نه سچم کوي دا خو افغانی خراب شوی ټول افغانانو طبیعت ورسره خراب شوی دا به څنګه سي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې کوربه عصمت څاروان دی. خو لومړی په مکړی لنډو خبرونو ته په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د یوناما مطبوعاتی دفتر دا خبره ازادي رادیو ته تایید کړه او ویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته وشوه. د یوناما په وینا وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکی برسیرن ټپي شوی دی. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. طالبانو پیښه تایید کړې او وایي چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې له بنده د هغو دینی عالمانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې پر طالبانو یې انتقادونه کړي. د ټولنې بیګانه وخته په یو بیان کې ویل دینی عالمانو د نجونو د زده کړو د وګړو ترمنځ د تبعیض د له منځه وړو او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو په ملاتړ خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو تیره سه شنبه د طالبانو درې منتقد دینی عالمان عبدالقادر قانت، محمود حسن او عبدالعزیز شجاع په کابل کې نیولې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت سوداګریز تړونونه پرون په کابل کې لاسلیک شول. د وزارت پرون ناوخته په دې اړه بیان خپور کړ خو جزئیات نه دي ورکړي. د اسرایلو پوځ وایي چې د لویدیځې غاړې په شمال کې د اسرایلي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 50 وسلوال وژل شوي. د اسرایلو پوځ بیګانه وخت اعلان وکړ چې له دې جنګیالیو څخه 15 تنه په هوایي حملو کې وژل شوي. او د سوریه په منبش ښار کې نن په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د سوریه د مدني دفاع د بنسټ تر راپور له مخې دا چاودنه د کرنې د کارګرانو پر یو موټر شوې. ووژل شوی کې 14 نارینه او بخې 14 ښځې او یو نارینه شامل دي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د سولې نړیوال بنسټ یو پلاوی د ترکیې په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا له یو شمېر کلیدي مشرانو سره ولیدل. د ملي مقاومت جبهه د طالبانو له مخالفانو څخه جوړه ده چې اکثره یې پخواني مجاهدین دي. د سولې نړیوال بنسټ یو غیر انتفاعي او غیر ګوندي امریکایي مؤسسه ده او د هغه څه پر اساس چې دې بنسټ خپلوی پانه لیکلی په نړۍ کې د سولې لپاره کار کوي. د مقاومت د عالی شورا پر اساس د امریکا د سولې د نړیوال بنسټ پلاوی د دوی له مشرانو سره د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې ګډونوال محمد محقق ازادي رادیو ته وویل چې دوی د سولې لپاره خپل طرح وړاندې کړه او ورته ویل چې خبرو ته لومړیتوب ورکوي او که خبرو نتیجه ورنکړي نو میدانی اقدامات به وکړي. البته د سولې نړیوال بنسټ د دې کتنې په اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او پلاوی په ترکیه کې د همدې شورا له مشرانو سره کتلي دي. که څه هم دې شورا دا موضوع تایید کړی نه ده خو تر دې وړاندې په تاجکستان کې د طالبانو له یوې بلې ډلې یعنی د مقاومت د ملي جبهې له مشر سره د ISI د مشر د کتنې خبر ورکړی شوی و. په همدې منځ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې که د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا لغړیو سره د ISI د چارواکو کتنه رښتیا وي یو بده نه ده او دا شی چې اسلام آباد هڅه کوي د دې شورا غړي په افغانستان کې جګړې ته وګماري. د دې کتنو په اړه د دې بحث له درنو ګډونوالو سره خبرې کوو. د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او د مشانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مدقیق صاحب، د سولې د نړیوال بنسټ له غړیو سره د مقاومت د عالي شورا د مشانو کتنه ستاسو په نظر څومره اهمیت لري؟
ډېر مننه سروان صاحب. سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته، ښاغلي صدیقی صاحب ته. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، سروان صاحب خبرونه هم تعقیب کړي دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا یعنی کومه ناسته د ګلوبل پیس فاونډیشن د امریکا د نړیوال سولې بنسټ له غړو سره کړې وه. ما ته سوال دا ده چې د افغانستان د سولې پروسه یعنی څو ځله د همدغو چا سي دوی سره ناسته کړې وه، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماز زاهد، بصیر انوار، دغه راز دغه شورا نور غړو، نو په افغانستان کې د سولې دغه پروسه څو ځله آتا د جمهوریت په وروستۍ کې یو کال دوه کال مخکې د سولې علي شورا سره کار کاوه، عمومي خلاص سبوتاش پروسه د دوی لاسه دغه پروسه سبوتاش سوله. دغه پروسی کې رقابتونه و، یعنی همدغه رهبرانو خپل ځامن دی و رقابت لارې د سولې شورا ته په زور وربلل. داسې حال کې چې باید په افغانستان کې یعنی واقعا که سوله راتله یا له طالبانو سره مذاکرات کېدل، نو دلته ډیر واقع بینانه هغه خلک سي واړو په سوله کې، هغه څوک سي په جرګه او جرګماری او په سولې راوستو مسالې کې بلد باید کار کړی وي. لیکن د دوی هغه زمن سي واقعا ډیر کم تجربه دي، شاید اولادونه ښه اشخاص دي، خو د سولې پروستو کې د دوی کوم ګډون یا په قطر کې دوی مذاکرات کول، فقط د دوی د خپل شخصي منافع لپاره او په افغانستان کې دغه د اقوامو تقسیم په حساب باندې دوی خپل د کورنۍ غړي لګلی وو، د دې لپاره دغه پروسه ناکامه شوله. په پروسه کې اصلا یو صداقت نه و.
لیکن مدقیق صاحب، اوس په خپل کې وی هغه وخت کې زمونږ کوله، لیکن اوس په خپل کې وی شاید هغه وخت ډېر جدي نه ښکاري د سولې موضوع، ځکه چې دوی په قدرت کې ول په یو شکل دی اشکالو.
خو دوی فکر کاوه چې امریکایان له افغانستان نه وځي، دغه حالات هم د سی وی د دولت جمهور رئیس کاغلی احمد کرزای یا ډاکټر صاحب اشرف غنی وو، له دوی نه دوی په حساب دیام یعنی کوم جزئیه تر اخیستله. نو دغه پروسه اوس هم دغه ناسته زما په نظر سه دغه سوی موری دي سه دوی له لاسه افغانستان یا افغانستان خلک په مجموع کې څوک نه خزنه لري او نه او دې ته بیا پاینده کې امیدوار دي سه بیا به دوی کینی مذاکرات وکړي. راغلو د سولې د بنسټ هغه کومه اداره سه دا په ټوله دنیا کې دوی د رقم ناستم لري، خو دا باندې دوی کله کله خبرو کې دا مسائل ډیر غټ کی. زما په نظر ډیر امیدوار نه يم سوال خو دغه خپل
پخپل هم دا بنسټ پخپل شاید د سوال ور بي چې دا بنسټ څومره صلاحيت لري، نه دولتي دی، نه له امریکا له حکومت سره ارتباط لري، بلکې په ټوله نړۍ کې دا ډول حادثه کوي. خو په هر حال لدین سره صدیق صاحب کا تاسو ته تفسیر وکړي، لدین سره چې دغه کسان چې دوی ورسره خبرې کړې دي، د بنسټ ورسره خبرې کړې دي، دا لتیرو سبانې درو کلو رئیس په ترکیه کې اوسي، پنځوا کې په شکل سره فکر نکوي چې دوی ته مراجعه کول، کسان دی غیر انتفاعی دلیل خواه دوی ته مراجعه کیشه، لیکن دغه تصویر یا دا انتباع په اسانو کې نه پخوي نه زیاتوي چې کدی طالبانو مخالفانو ته کدی طالبانو په مقابل کې چاته مراجعه کیشه، نو باید دغه کسانو ته مراجعه وشي.
دلوی بخون کې خدای په نامه تاسو ته تخنیکی همکارانو ته اوریدونکو ته او مدقیق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دغه نوروز ته جناب سروا صاحب د مدقیق صاحب د خبرو په تایید سره یو خو باید څو ټکو ته اشاره ولرو. اول خو دا چې دغه د صلح بنسټ یا کوم فاونډیشن چې دا یا فاونډر چې دا خلک چې کوم ملاقات چې د مشرانو سره چې په استانبول کې کړی، کې چیرې موږ متوجه سو یو خو دا خوشبینی ورته ښه یو، او د دې پسنګ طالبان چې کله چې د ناخ لپاره برنامه شروع کړي نو دغه سی انجوګان وی دغه سی برنامه وی چې دوی سره هغه کړ ملاقاتونه وکړه تر سوچ عملاً خپل امریکایان پر په موضوع باندې خپل وی دخیل سو برنامه لپاره او وی د زه فکر کوم چې درجات اندازي پورې د لپاره یو لمسون د خپل د امریکایان له خوانه غیر مستقیم د لپاره وی چې تاسو وسوګورئ د طالبانو مینس کې څومره ژور اختلافات موجوده ده اقانی بطرسم په امارات کې اوسېږي عباسستان کې دی تاسو وسوګورئ چې په خپل نیوکه په خپل رهبر باندې کوي او د دې په څنګ کې دوی درونی اختلافات دا یو خو یاده چې خپل طالب هغه پلویان په کوی سوایل چې طالب د جهاد په نوم باندې سوې استفاده کوله او دوی یوازې د چوکایو د پیسې لپاره غوښتنه درلود. اگر چې دغه موضوع د 50 کاله په افغانستان کې دغه بدبختیان همیشه مو د جهاد د یو نه بل بنوم باندې خو دوی اکثرا خپل منافع ته کتل خپل شخصي اهداف ته بل کتل مګر متاسفانه چې موږ ولا سمیشه په دغه مسایلو باندې غولیدل دا او امیدوار دي چې د دې نه ورسته یم ګولې صدقه لګ بیدار شي وطن ته متوجه اوسي او د دې پسنګ په دغه مسایلو کې اکثرا نه غیفراتي دي چې کوم شعارونه ورکې دا په حقیقت کې دغه سی وخت نه لري دوی ټول اکثرا ټولې خبرې د خپل ځان لپاره کوي. خو بیا هم یم هدف دي کدا چې دغه کوم ملاقات چې دغه صلح لپاره په ترکیه کې چې ملاقات کړو عزت کړو خوشبین دل لپاره چې حداقل امریکایان په پوي سوي چې طالب سره هیڅ کړه جوړ جوړ نه د کار غول تر پر هغه جوړ جوړ نه غړغه سول نه غوړي او کوم ملاقات چې د استنبول خلکو سره کړی د سولې په مورد باندې او د دغه
لکه پښتنه داد صدیق صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې همدغه خلکو په کابل کې واک درلود پاغه وخت کې له دوی سره سول نه کوله عملا سید چې په قطر کې ځینی خبري وکړي لیکن سول نه ور سره کوله غوښتل چې باید دوی ټول ورته تسلیم شي. اوس چې دغه خلک کدي ملي مقاومت جبهه ده کنوري دي مخالف ډلې دي طالبانو دي هیڅ وی په افغانستان کې کومه ساحه تر کنټرول لاندې نه لري او نو اوس په څنګه ازریږي چې له دوی سره خبري وکړي؟
جناب سرواز زه تا خبر سره ویخه موافق دل پاره مکسر هم پر باسون کې همدا خبره تما اشارات درلود کړی مې دا چې طالبان اس کله شین چراغ د سولې په مراد باندې په خوای خود له نو سي خې نه پراتون کې خبر دره پر جوغي خپل حق خپل حکوم جدي خپل ډیر تجارتونه او
نو بیا سوال دا ده چې د دې کتنو ګټه بیا څه شو یعنی
بیا کتنو ګټه زه چې ځات فکر کوم هغه دا ده چې د امریکایانو د استخباراتو په لمسون باندې دغه سنجګانی لکه څنګه چې په خوا طالبان لپاره دغه مستقیم امریکایان دخیل نه وو هغه ورسته بیا که مستقیم امریکایان طالبان سره په دوحه کې کوم تړون چې ننګین دو تړونی چې ورسره کړه دغه په خوا کې چیرې مونږ توجه سوې جناب سرواز دغه سنجګانی وی چې طالبان سره به یو چیرته بل چیرته ملاقاتونه کول چې تر څو چې د دې زمينه ورته برابر وسو چې امریکایان مستقیم دوی سره بحث ولري او خبرې ولري او په لاخره په یو معاملې باندې افغانستان ورته تسلیم کړي او امریکایان ترې
وځي.
همدغه څه بیا روان ده
امریکایان کور ودان. مدقیق صاحب ستاسو نظر څه دی؟ لکه څنګه چې صدیقي صاحب وایي که څنګه وای دا یو غیر دولتي اداره ده یا بنسټ دی خو لیکن دا د طبیعت لاره هواروي چې د دولت په سطح هم له دغو کسانو سره تماس ونیول شي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له لوري.
څرون څه بول خو د نومه د فاونډیشن خصوصا په افغانستان کې کوم دغه بنسټونه سي د فاونډیشن یا د دونر په حساب راغلي د مختمنسته کومه نتیجه نه ورکړي او زما په نظر سیده به د امریکا اته د دولت خصوصي د وزارت خارجي یا د خپل د سی آی ای لخوا یا د بل چا لخوا فکر نه کومه. دا فقط یو وړه پروژه به یي اشخاص هم شاید ډیر عادي خلک ناستې کړې ده در خپل ناستې به مخکې په ترکیه کې حکمت کرزی او مصطفی مستور دغه راست نورم تقریبا پروس کال یو غونډه جوړه شوې وه دوی سره ناستې وکړې. خو تر اوسه زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هر څوک امیدوار دی سولې راسي خو له دوی نه امیدواري نسته. له دغه خبرو نه فکر نه کوم چې کوم څه راوځي یا کومه نتیجه ورکړي. صرف هغه بنسټ راغلی دوی سره ناسته کړې خو دوی خپل وخت سي دغه رهبران تر اوسه په انزوا کې دي او یعنی دوی ژوند درست مادي امکانات لري.
مننه مدقق صاحب ک یو بل موضوع تراشو چې دا هم د روستي انکشافات د مقاومت علي شورا د اسایل مشانو سره د کتلي خبرونه به موریدلی وي. قسم د شورا دا خبري رد کړی دی، خو تر دې مخکې هم مخکې ما اشاره وکړه چې د تورته خبرونه خبره شي او چې په تاجکستان کې هم د ایسای مشر د طالبانو له مخالفانو سره کتلی دي. فکر نه کوي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره پاکستان ته یو ښه انتخاب په لاس ورغلی دی؟ دا کسان فکر کوي چې ښه انتخاب دی پاکستان لپاره؟
دوی خو پاکستان مخکې هم لوبولي وو د افغانستان د جهاد وخت کې. تاسو وګورئ درست په افغانستان کې دوی رهبرانو جهاد وکړ او دا اوس ورځ کې عام موضوع د قواد فشار ده چې طالبان توخي چې دغه موږ له نورو ډلو سره ملاقاتونه کوو، اگر چې خپل د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا د موضوع رد کړه چې موږ له ناس نه ده کړې، خو تر غجاز خبره ما ناس سوي ده، دوی ملاقاتونه کړي دي، حتی د دفترو پیشنهاد ورته سوي ده چې په پاکستان کې دوی ته دفترونه پرانیستل شي. یعنی بیا دی یو بل جنگ لپاره یو لار خلاصېدل دی، خو فکر کوم په لوی کچه نړیواله ټولنه یا خاص تو د امریکا متحده ایالات سه دغه د سولې پروسه د غوی پلاس کې و، د افغانستان ټول نظام طالبان ته پلاس کې ورکې. فکر نه کوم چې آی اس آی ام دومره په لوړه کچه دوی ته درست دفترونه ورکې، خو بیا که افغانستان کې بیا به جګړه کیږي، د رهبران برادی بیا به یو شل کاله بیا جګړه کیږي، د دې امکانات واقعا خپل پاکستان لدینه دغه قوې فشار نه استفاده کوي، له هر چا سره غوي ملاقاتونه هم کوي. په جالب ده په راستي د پاکستان استازي کابل ته راځي، په موږ ورس په فوس باندې بمبارد کیږي، او خپل د طالبانو په منځ کې هم د کوم ستونزې په دې ورځ کې سړی ګوري، اقتصادي د امریکا د کومکونو بندیدل، د عباسستانګزي دغه وروستۍ خبره. نو ستاسو خبره درسته ده، یو قوې فشار به وي، خو فکر کوم چې دغه څیرو شاید ما شخصي نظر البته ټول افغانانو به له دغه خلکو زړه ترکیه کې دي، له دونه به ګمان کوم چې جوړ شي. اگر چې محمد موافق کیلی اوس موږ به عملی او میدانی اقدامات پیل کړو، خو زه په دوی کې بیا دا زور د شیمام نه لرم او بیا د سي څوک نه وینم چې دوی سره ودرېږي، بیا به بل یو بل جنگ به افغانستان ته بیا بل جګړه کیږي. نو
ډېر مننه، سلامت اوسې صدیق صاحب. ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوي چې که چېرته پاکستان د دوی ملاتړ وکړي نو دا وسو توان دا خلک لري چې د طالبانو حکومت چیلنج کړي؟
جناب سروان صاحب، که چېرې موږ متوجه شو په افغانستان کې د داوود خان نه تر اوسه پورې چې په افغانستان کې جزئیات مداخله کړي پاکستانیان کړي، او واقعا چې پاکستانیان همیشه د نظامینو په نسکرولو کې ډیر نقش درلود، لپاره چې موږ یو ډیر سرحد لرو، د دې په څنګ کې غوی ډیر ژور نفوذ لري، موږ په سیاسونو کې متاسفانه بدبختانه، او د دې په څنګ کې هلته ډیر روسي ډلې همیشه هلته غوی حمایت کړه، لکه څنګه چې طالب د دوی په لاس کې و تر اوسه پورې هم د طالب پروژه یو طرف ته، بل طرف کې چیرې موږ توجه شوی دا د متقین ناست په دوبه کې هندوستان سره دغه خبرې دي چې بالاخره پاکستان لږ ذره متحرک لري چې باید د خلکو سره ملاقاتونه وکړي. خو یو دا چې په خپل پاکستان او دا چې پروژې نیسي، البته د امریکایانو لخوا پروژې نیول کیږي او په دې تطبیقوي،
نه فکر نه کوي چې د ټي ټي پی په خاطر چې په طالبانو فشار راوړي د دې لپاره ممکن پاکستان دا کار وکړي.
بله، هم د ټي ټي پی لپاره هم د بلوچستان لپاره چې اکثره پاکستان وایي چې بلوسان او د دې پسان کې بلتون غوښتن کې، او د دې پسان کې دغه ټي ټي پی والا چې په افغانستان کې اوسې کې دوی یو طرف د قضیه، او د دې پسان کې دوی وایي چې دا ټي ټي پی د هندستانه پیسې اخیستل کیږي او بلاخره پاکستان کې مونږ لپاره غټ نامنی جوړ کړی. نو دا کسی خبرې دي چې بلاخره کېدای شي چې دوی یو کول شي حداقل منطقه نامن کې، نه په نامن کولو کې دوی واقعا پاکستان رول لري، دا باید د شک نه.
ډیره مننه. سلامت اوسې مدقیق صاحب. تاسو له شاغل صدیقي سره موافق یاست؟ البته دې ته په پام چې د ځینو نظر دا دی چې په تیرو 500 کلونو کې چې شاغل صدیقي هم ورته اشاره وکړه، د داوود خان له وخته پاکستان د دین له وسیلې څخه استفاده کوله، یعنی په افغانستان کې د خلق حکومت راغی او غوته کمونستان ویل کېدل او دا ادعا کېده چې غوی د دین مخالف دي او هلته مذهبیون پارول او دلته رالیږل یا ملاتړ یې کو په دې نامه یې په افغانستان کې جنگ ساته جاری ساته. لیکن اوس دغه حربه ځینې وایي چې طالبانو له پاکستان څخه اخیستې ده. هلته چې کوم جنگ جوړ کړی دی هغه د همدې وسیلې په همدې وسیلې کوي. ستاسو نظر څه؟
څارون صاحب، سناریو عین هماغه سناریو چې سبا ویلې په افغانستان کې که د جهاد د دوري اوسې شوروي اتحاد په افغانستان حمله وکړه، لږه وخت په وخت خو په غټه کچه د امریکا او انګلستان نور ملکونو سره و، خو د اوس لپاره هم خپله پاکستان همدغه عین پروسه چې د پاکستان له خوا نه د جمهوریت په مقابل کې کومه جبهه جوړه سوې وه، اوس د دې برعکس سوې ده. د افغانستان له خوا نه خپله د ټي ټي پي غټ خطر سي، خاص توګه په خیبر پختونخوا کې، د خپله د کوټه کې، په بلوچستان کې دغه فشار نه سيدي، دا یو غټ ستونزه ده. او کومه حربه سي تاسو یاد کړل، واقعا غربه اوس برعکس دی خواته ده. یعنی اوس د اسلام په نوم په دوی خبره کوي، نو که دغه رهبرانو سره سړي ملاقاتونه کړي دي یا دوی که دفترونه ورکي، بیا بل یو جګړه شروع کیږي. پاکستان خپل کوم منافع لري، په خاص توګه زیات تاثیرات د اوسې د هندوستان لاسال سره سي کوم ملاقاتونه سوي دي. هندوستان د اوس په نومړې کلو کې د اسلامي امارت سره طالبان راغلل، د غوی یعنی هندوستان اصلا کوم رول نه درلود. اوس برعکس په افغانستان کې د هندوستان کوم فشار سي رول لري، لدینه پاکستان په ډیر ویره کېم ده. او کوم شای سي غوښتل عین موضوع سي مجاهدینو نه غوښتل، طالبان هم دغه غوښتل سي باید دوی یعنی دوی لاسپوڅي راسي، برعکس قضیه برعکس ولا. نو اوس دغه ستونزه واقعا غربه خو تر اوسه دوی له لاسه تللې ده، خو بیا هم توطیه جوړوي سي په حالت کې په افغانستان کې د ډیورند فرضي کرښه، په افغانستان د اوبو، په افغانستان کې د نور ملکونو، د منځنۍ اسیا ته دوی د تجارتي لارې، دغه کوم مسایل دي چې هغوی له ستونزو سره مخامخ.
بله، ډیره مننه صدیقي صاحب. تاسو دا امکان څومره وینئ چې د ملي مقاومت شورا او د طالبانو نوري مخالفي ډلې به پر پاکستان باور وکړي او دغه هیواد د ملاتړ غوښتنه وکړي؟ دا خو جلا خبره ده، کدا صحیح یا کني صحیح چې آی اس آی دوی ته مراجعه کړې ده، دوی به څومره له هغوی سره همکاري ته حاضر شي؟
جناب سروان صاحب، لکه څنګه چې طالبان یو دوره چې دوی درلود، په یو دوره کې چې بیرته همدغه د امریکایانو په ترو باندې طالبان وځپل سو، له منځه ولاړه او دوباره بیا طالبان نفوذ وکړي، بیا افغانستان ته راغی، په دویم ځل کې طالبان په پوه شو چې په پاکستان باندې اعتماد نه ده پکار، د لپاره چې د پیسو په مقابل کې هغوی مونږ ونیول وو، ګوانتانما امریکایانو ته متسلیم کړل وو، د دې په څنګ سي ووژل سه. نو مقامت مشران ټول په دې موضوع پوه ده چې پاکستانیان هم د خپل ګټو لپاره هر څه کوي، د دوی لپاره خو با خامخا تجربه وي، د دې ډېر کسان هم وجلسا پاکستان کې په نور ادارو کې، مګر بیا هم د مجبوریت نه افغانستان کې یو شته باید متوجه اوسو چې په افغانستان کې غټ مشکل اقتصادي مشکلات دي. او غټ یو موضوع، بل موضوع دا ده چې موږ متاسفانه چې په افغانستان کې د جنگ لپاره وطن قربانه او ولسم قربانه او هر څه قربانه، بیا خپل شخصي ګټو ته توجه کوو. نو بنان په دې اساس واخی، یو طرف خو ای کار چې د سی مشهور نظام وای، یو لاسپوسی خلق نه وای، او د خلکو په انتخاب باندې راغله وای، د خزو مشروعیت دا وغه موضوع چې باید ولز دنیا حمایت کړه وای، ولز هم د دین نفرت کو نفرت کی، یو طرف بل طرف ته چې دا پاکستان چې وسای سای استخبارات چې د دغه سیاسی رهبرانو سره ملاقاتونه کوي، بل اخر او سید چې وس مونږ وای چې نفوس نستا، وکړه چې پیسې ورته ورکړل سي، په پیسو باندې په افغانستان کې هر څه کار کیږي، در لپاره چې بیکاری بیروزګاری ده، هغه خپل هغه پخوانی قومندانان سره ټولي بیرته په ډیر کم وخت کې نامنی جوړوي سي.
زما سوال دا و چې دوی به فکر کوي چې له مجبوریت پاکستان ته پناه یوسي؟
ما مکه دغه قضیه مند لپاره تشریح کړي چې بالکل لکه څنګه چې دوی،
لکه بیا سوال ده، دا سوال دلته ده چې څه تضمین شته چې که مثلا دغه مشران ورشي پاکستان ته او د پاکستان ملاتړ خپل کړي او په طالبانو فشار راوړي، او بیا یې سبا پاکستان له ټي ټي پي سره معامله کړي او دوی په میدان پریږدي؟
دا خو یو واقعي خبره ده، لکه څنګه چې عین پروسې په طالبانو کې د بودی خلک هم بده پوه ده چې دغه معامله په مونږ هم کیږي. تاسو وسو ګورئ چې دا استاد محقق چې کله په جمهوریت کې ډېر غټ نیوک به پاکستان باندې درود الف نه تریا بول بیا ما خلکو سره ناشته کوي یعنی دا په معنا چې په سیاست کې دوی داسې وایي چې دایمي دوست او دایمي دښمن نشته خو داسې نه چې وطن موږ لپاره ورته قرباني کوو یعنی زه فکر کوم چې دوی په دې موضوع ښه پوهه پورې مسله باندې چې خامخا موږ لپاره بیا خنډ جوړوي سي او جوړونکي هم دا او د پاکستان بغیر موږ بل څوک موږ سره نه همکاري کوي سي نه به موږ اعتماد کوي سي بینان دوی زه فکر کوم چې دوی لپاره هم ښه پشان ده هغوی لپاره هم دا ښه پشان ده ولې دواړو لپاره یو پورې پنځوس کاله کې یو بل سره پیژني یو خو معاملې سره کړی او تر هم د الله پر رضا دوی د خپل شخصي ګټو لپاره قرباني کړی نو زه فکر کوم چې خامخا دوی اعتماد دی کې صحیح ده چې دوی به نه وژلو بدل لپاره کې چیرې داسې وګوري کله چې سقوط کړي د سقوط په ورځ کې همدغه صدر رهبران چې دوی همدا پاکستان وویسته یعنی دا په خپل د یو په دوی باندې احسان کړي پاکستان چې موږ تاسو باندې احسان کړي چې په هغه ورځ تاسو موږ پاکستان
وویسته فکر نه کوي چې تصادف وو
زه فکر کوم چې تصادف بدل لپاره نه چې پاکستان په دې جګړه کې په دې طالبانو پر اتاک باندې په مسایل باندې په سقوط کې اگر چې موږ تاسو ټول په جریان کې بیا دا خلک په ډېر کافیات تاسو وکړي زه په خپل د دې جریان کې دغه پروسه چې د جلد کانفرنس په نوم باندې او البته دا یو جمله سره مخ کې وو کله بیا دغه نورسه د پروسه وزنډول سو د پروسه وزنډول سو په دې کې د دوه مجلسه رؤسا پکې وو او دا دغه ورځ باندې ورته مشخص کړي چې باید په دغه ورځ د خلک انتقال کو یعنی دا په خپل موږ کله چې د پروسه سقوط موږ په ذهن ته موږ راغی چې دغه ورځ عبدالله لپاره ساتل سوی چې دا خلک باید وویستل سي یعنی دا بیخي په دې کې زه بیخي تصادف نه وینم لپاره تصادف نه وینم چې دا برنامه یو ځل وز هغه سود یا ورسته بیا دوباره په دې ورځ لپاره په نظر کې ونیول شو نو فکر کوم چې دغه سیاسي رهبران لیډران په مجموع کې په پاکستان باندې ښه اعتماد لري او د دوی نه اسعار سم ترلاسه کړی او دوی د پاکستان په موجودیت باندې دا خلک رهبران شو کنه دا خلک رهبران وو خو یې اصلي هم ورته ورکړي پیسې هم ورته ورکړي دوی خو متاسفانه چې د کافي تعلیم او نه درلود او نه په ولکه داسې محبوبیت درلود همدا خلکو چې دوی یهودي او عادي شخص نه دوی نه غټ غټ مشران جوړ کړ نو بینان دوی پاکستان هر کار کړی سي او دوی یو پوره چې موږ لپاره ښه پشان پاکستان دا او دوی د پاکستان باندې هغه حساب باید
ډېره مننه سلامت اوسه وخت کم لرو د ورسي پښتنه به ویل شغله مدقیق څخه مدقیق صاحب وای ځینې وای چې طالبانو د جګړې لپاره ښه زمينه مساعده کړې ده خلک لزان ناراضه کړی دي کوم سیاستونه چې دوی خپل کړی دي لکه د شزو ځپل او د حقوقو حقونه نور کول نور دا هغه مسائل چې نړیواله ټولنه هم لزان پردی کړي او لري کړي ده نو که په داسې شرایطو کې هر ډله راپورته کیږي او یو څه ناڅه نړیوال دی وهیوات ملاتړ ترلاسه کوي هغه طالبانو ته ډیر لوی سرخوږی جوړولې شي د افغانستان شرایطو ته تاسو ګوري څومره دا شی ممکن دی
څرونس بیا خو یو معقوله ده وایي کله یو سورینه سړی دوه ځله یو مار وچی چی څوک نو هغه ډیر بدبخت انساني تاسو مخکې د دغه رهبرانو خو د دوی د افغانستان د یعنی د دوی د ډیر وړو منافع لپاره ټول سیاسيون تنه دوی نه هم څوک ترکیه کې دی افغانستان ټول سیاسيون د خپل وړو منافع لپاره ډیر غټ غټ مسایل چې دی وطن په ساتي لغونه تیریږي درسته ده د طالبانو لپاره به اول خو دغه وسنی فشارونه سي اقتصادي فشارونه یعنی دوی دولت د مامورین د ماشونه ویل درې مېسته ماشونه څور کوي د افغانستان کومکونه د امریکا کومکونه په دوی باندې بند سول درسته ده قواد فشار به دوی ته یو ستونزه برابرېږي خو کاش کې د افغانانو زه عمومي عمومي وایم دا افغانانو غوړستای عقل په سر کې راتلای موږ همیشه جنگ کړی دا جګړه کړی دا بیا سولې ترغلی بیا هم جګړه کړی دا بیا سولې ترغلی بیا هم هر څه راځور کړی وي نو وسم ساره وخت دا اگر چې کومه غوښتنه سي په ترکیه کې د مقاومت شورا کوي چې دوی هم شمول حکومت وایي طالبان وایي موږ هم شمول یو دوی وایي سولې راولو وایي سولې راغلی دا خو بیا هم دا د حل لار نه ده افغانستان د ټول افغانانو ګټ کور ده باید په دغه نظام کې ټول خلک خپل ځان وګوري د خزو لپاره د درس تعلیم د کار د ژوند حتی دغه مهاجرتونه سي موږ هم یو برخه یو له افغانستان ټول کډرونه وتل او د وسم روان دي
بله
غټه ستونزه دغه ده خو باید وسم سره وخت ده که وسی شپږ میاشتې ورسته یو کال وسی موږ خپل گریوان کې سر ټیټ کړو، دغه کوم خودخواهي او کوم شی چې لرو دې ته باید غاړه کېږدو، کنه غیر لږه بیا به همدا توطیه جوړېږي،
بالاخره بیا هم ګډوډي وي. پر حال ډېره زیاته مننه د افغانستان د راډیو تلویزیون پخواني مرستیال او ژورنالیست غری مدقق او همداراست د مشانو جرګې پخواني مرستیال آصف صدیقي څخه، او له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ازادي راډیو اورئ.